یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو تر اوسه څه نتیجه لرلې؟ په دې اړه د چارو له یوه کارپوه سره غږیږو. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مصنون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یوه نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره اوس شرایط رامنځته شوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د دې ولایت استیناف محکمې دوه اداري کارکونکي وژل شوي دي او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلوبې بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته شوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 5م کلني کنفرانس کې وکړې. ولسمشر په همدې کنفرانس کې وویل چې په 40 کلونو کې په لومړي ځل دا ثابته کړه چې اوربند خیالي کار نه بلکې واقعیت دی. د ولسمشر مانی پر فیسبوک باندې راغلي چې ولسمشر د غراز د اروپایي ټولنې څخه هم د افغانستان انتخاباتو په برخه کې د هغوی د همکاري او مننه وکړه او تکرار یې کړه چې دا انتخابات به پر خپل وخت ترسره کیږي. دغه کانفرنس په ولسمشي مانی کې وو. تر دې وړاندې په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا په یو خبري سوي لمی کې د دې ټولنې د سفیر پیری مایاډون لخوا ویل شوی و چې په حکومتولۍ، امانتداري او حساب ورکولو پوری تړلې ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره له دې چې دا مسایل کړکېچ سيژون کړي، خو کم بحث پرې سوي دی. افغانستان د نړۍ له څواغو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت استیناف محکمې دوه اداري کارکونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو واستول پیغام کې ویلي چې پیښه نن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس عبدالولي قزیزاده هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل چې دواړه کارکونکي د بیلابیلو دیوانونو مدیران وو چې دندې ته د تلو پر مهال نامعلوم وسلوالو وژل دي. د پیش مسولیت وروسته کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. جلال آباد هغه ښار دی چې وخت نا وخت پکې دغه ډول هدفي وژنې کیږي. څو ورځې وړاندې د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست کارکونکي قاری هدایت الله هجران هم د دې ریاست مخته په رڼا ورځ نامعلوم وسلوالو وواژه. زموږ غلزه د راډیو ری روسی چارواکي وایي د سایبیریا په جنوبي سیمه ایرکوتسک کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 40 تنو ته ورسېدلې دی. د دې سیمې د بیړنیو حالاتو مسؤلینو ویلي چې لاس تنه نور لا تر اوسه لا درک دي. چارواکي دا هم وایي چې 400 اتیاتنه چې 114 ماشومان دي د زخمونو له کبله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې سیلابونو کې 109 کوچني ښارګوټي او کلي ځپل شوي دي چې 1800 کورونه ویجاړ شوي او 3000 کسان لخپل کورونو بيدای سوي دي. د لومړنیو اټکلونو لمخې د غوسلابونو د 9 میلیارډ روبل چې 4.5 میلیون ډالر معادل دي زیان رسولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هرمز تنګي او بابل منده په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحه کار کوي. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا دفاع وزارت به د قومندانۍ او څارنې په برخه کې دغه ائتلاف ته امکانات برابر کړي.
We're engaging now with a number of countries to see if we can put together
the way موږ اوس وخت له ځینو هیوادونو سره پاړی کې یو څو وګورئ چې موږ یو ائتلاف رامنځته کولای شو چې په هرمز تنګي او بابل مندب کې د بیړۍ چلونې ازادي تضمین کړي. ډنفورد په داس حال کې د دغه ائتلاف ته جوړولو لپاره له هڅو یادونه کوي چې له ایراني مشرانو سره د امریکا کړکیچونه اوج ته رسیدلي. په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې پښپژو تیلوړونکو او تجارتي بیړیو تر بریدونو وروسته په دې سیمه کې د تیلوړونکو بیړیو د امنیت ټینګښت ته پام ور اړول شوی دی. امریکا او عربستان ایران تورنوي چې په دې بریدونو کې لاس لري او ایران بیا دا تورنه ردوي. او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلوبي بیا پایل نن هم ممکن نشکري. دغه دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی نیمه پایلوبه پایل کړه. نیوزیلند په شپږ څلوېښت اوورونو کې 211 منډې وکړې او پاتې لوبه د باران په خاطر وځنډېده. نن له دې چې د باران اټکل سوی شایي لوبه له خنډ سره مخ سي. د مانچستر په اولترافورد لوبغالی کې د دې لوبې د لیدلو لپاره پرون لسګونه زره نندارچیان ورغلي و چې باران ټول ناهیلي کړل. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې هند اول لوبې ګټلې او دا وایي کړي چې دا جام به هم ګټي. نیوزیلند پنځه لوبې ګټلې او پرون یې د هند په وړاندې ډېرې منډې ونه کړې سوې. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولنه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوځي. اشرف غني دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کانفرنس کې وکړې. په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو چې تر اوسه څه اغیز لري د چارو د یو کار په نظر هم اخلو. د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین وایي دغه بورډ په اجرایوي چارو کې د چارواکو مداخله ښایي د افغانستان د کرکټ ټیم اعتبار په نړیواله سطح زیانمن کړي.
اوی ته دا معلومات شي چې ګورنمنت تقریبا د دوی په ټولو چارو کې مداخله کوي. بیا خو کرکټ آی سی سی سره بدنام کی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مسون ډول د تیلو د کشتیو د تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې البته د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مهیروي. خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته افغان ولسمشر اشرف غنی وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوځي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کانفرنس کې وکړې. د په دې کانفرنس کې چې په ارکی جوړ شوی و د غرض د افغانستان په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموت او یو شمیر نورو بهرنیو ډیپلوماټانو او افغان چارواکو ګډون کړی و. نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه پر د افغانستان پر حکومت فشار راوستی چې له اداري فساد سره مبارزه ګړندۍ او چټکه کړي. دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په دې کانفرنس کې د فساد ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم خبرې کړې. د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام د کابل استډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، اشرف غنی نن په دې کانفرنس کې د غرض د سولې موضوع هم یاد کړی، له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم ځینې څرګندونې کړې وي. کا اوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د فساد سره د مبارزې د پنځم ملي کانفرنس په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو مسایلو باندې په ځنګړي ډول په سوله باندې په انتخاباتو باندې د فساد ضد په مبارزه باندې خبرې وکړې، څرګندونې درلودلې. نوموړي وویل چې سولې ته د رسیدو لپاره به له ټولو هڅو نه کار اخلو او افغانان د جګړې قربان د اوس مهال د سولې لپاره تر بل هر وخت نږدې شوی. یو خغلی غنی وویل
در 18 سال د شرایط ماحول نه بودیم که سوله واقعا به صورت واقعی بینا ندیدش. امروز من میخوام بگم که امروز یعنی تنها یک روز نیست، این امیل از امیل لحظه تا می زمان، این زمان زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیره.
نوموړي وویل چې که غواړو سوله راولو نو باید د فساد په وړاندې باندې د مبارزې کلکه اراده ولرو. او د فساد په برخه کې ویل چې دولتي اداري او په ځنګړي ډول په دولت کې ونډه چې د هیڅ میراثي ملکیت نه دی چې دوی په خپل کې سره تقسیم کی باید په دې برخه کې حساب او کتاب موجود وي او دا حساب او کتاب بکیږي. د انتخاباتو په برخه کې خغلی غنی پټنګار سره ویل چې انتخابات په خپل وخت باندې خامخا کیږي ځکه انتخابات او سوله چې دا د یو بل بشپړون کې مسایل دي. په دغه غونډه کې لکسنګ چنوري سپ تاسو وړاندې ویل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر پیری مایدون هم ګډون کړی او خبرې وکړي ویل چې د سولې لپاره اړتیا د سولې مخکې باید اداري فساد لمنځه ولاړ شي او د اداري فساد په وړاندې باندې کلکه مبارزه چې تر هغه چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره پالیسی جوړ نه شي افغانان به یو بنسټیز سولې تیږي. په داسې حال کې ده چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی او نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه اروپایي ټولنې غړي هیوادونو تل د افغانستان پر حکومت باندې فشار راوړی دی چې د اداري فساد پر ضد باندې پریکنده ګامونه واخلي. بلی نور صاحب.
بلې اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. به هم په همدې موضوع کې تم کېږو د کابل د سیاسي چارو کتونکي حاجي صاحب داود هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. حاجي صاحب داود، تاسو زموږ د خبریال اکرام صاحب څرګندونې واورېدې د افغان ولسمشر چې نن یې په کابل کې د نړۍ د اروپایي اتحادیې د فساد د پنځم کانفرنس ته په وینا کې وکړلې. سوله او فساد په یو ډول سره تړلې دي. راته ووایه چې آیا د اشرف غني په دغه خبره کې چې نن په دې اتلسو کلونو کې یعنی داسې وخت داسې فرصت نه ور مخکې رامنځته شوی چې نن رامنځته شوی دی سول لپاره، فکر کوي چې دغه وخت رامنځته شوی دی، دغه فرصت نن راغلی چې له دې نه اعظمي استفاده وشي، او په څه ډول کېدای شي چې له دې نه اعظمي استفاده وشي؟
پرته د شکه، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غني اشاره کړې ده، په افغانستان کې د سپتمبر د 1970 نوروسته کله چې دا جګړه نړیواله ټولنې د امریکا په مشرتابه باندې شروع کړه، اوس امریکا غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. که څه هم دلته باید یو فرق وکړو، یعنی سوله په هماغه وخت کې د 3 کال هم افغانانو د سولې چیغې والی دي، اما متاسفانه نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه چې په افغانستان کې د سولې راشي، یا د سیمې وادونه لا هم شک د چې اوی هم لکه نړیواله ټولنه غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې وس نړیواله ټولنه جبه داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لار نه ده، او تر څو پورې به دا جګړه دوام پیدا کړي په دې چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه ده. نو د دې سره زه فکر کوم چې واقعا کله چې هغه چا چې جګړه شروع کړې ده او وی سوله غواړي، نو به د شکه دلته سوله راتلل کېده. اما د دې سره په خوا کې بل مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه د اداري فساد مسله ده. اداري فساد هم په دې تیر وختلو سکلونو کې، یعنی د جګړې وو ته زیاته لمن وهلې ده، او نړیواله ټولنه د دغه اداري فساد ته په افغانستان کې تنګ شوې دي. کته چې د جاسوس کو راپورټونه واوري، په یورپ کې دا راپورټونه واوري، هلته خلک د خپل حکومتونو نه سوالونه کوي چې تاسو دغه ځمن کې د مالی پیسې چې لګي افغانستان ته پدې څه کوي، دا د څو نفرو پیسلا ځواکمنو او غیر مسؤلو په جیبونو کې دي، دا د افغانستان ملت ته ولسته نه رسي. نو زه فکر کوم چې هلته یو ډول فشار د ولسونو د خوانه په خپل حکومتونو دی، او دوی مجبور دي چې دغه شي کانفرنسونه دایر کړي. اما زموږ مشکل دا دی په اداري فساد کې چې زموږ معمولا کم حکومتونه چې جوړیږي دلته هغه د ډلو تپلو د خوا جوړیږي. یعنی مثلا هر ډله چې واک ته رسیږي خپله ډله که د دې وړتیا ولري او نه لري، هغوی ته وزارت، ولایت، ریاست ورکوي. هغوی هم په دغه موده کې چون کاری وړتیا نه لري، هغوی کې کافي ظرفیتونه وجود نه لري، نو یوازینی کار چې کوي هغوی همدغه پوچو چپاول او د ملت نورو بدبختیو کې په اصطلاح شامل خلک دي.
بله حاجی صاحب داود، که څه هم تاسو په رڼا واچوله، خو همدا اوس د ولسمشر د مانی فیسبوک پانه وینم چې د ولسمشر د نننی وینا یو څو مهم ټکي راخستي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپای ټولنې پنځم کانفرنس کې لیکلي دي چې نن د افغانستان خلکو باندې حساب وکړي، هر یو غمی او د عزت یو ټوټه ده، دوی هر یو په عادلانه نظام کې چې د دوی راتلونکي پکې خوندي وي ګډون لري. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام عادلانه نظام دی؟
ګورې دلته دوه خبرې دي. یوه خبره خدا ده چې کاشکې ولسمشر پنځه کاله مخکې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېد همدا خبرې کړې وي. تاسو پوهیږئ په دې څلور نیمو کلو کې د دې په خپله دفتر کې دومره بې نظمي وه چې یو هفته یا دوه هفتې کېږي چې دوی ویان پیدا کړی دی، حتی دوی ویان نه درلود. هر ویان چې به و یو میاشت بعد دوه میاشت بعد به لرې کېده. دویمه خبره چې دوی اشاره ورته کړې، واقعا د ملت کې استعداد دی، د ملت کې پوهه ده، ډېر ښه کسان د ولایت وزارت ریاست وړ وو. متاسفانه تر دغه وخته پورې نه اشرف غنی، نه حامد کرزي، نه نړیوالې ټولنې دوی سره په دغه باب خبرې کړي دي چې یو ښه حکومتداري څنګه رامنځته کړي.
ډېر مننه حاجي سید داود. کور مو ودان د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په باب چې په کابل کې د اروپایي ټولنې د فساد ضد پنځم کانفرنس ته په وینا کې کړی وي، راسره شریکول خپل نظر. البته ازادي راډیو اوري کې په دې اړه هم غواړي تاسو خپل نظر راسره شریک کړئ. آیا په افغانستان کې د فساد په وړاندې مبارزې تر اوسه کومه ملموسه نتیجه ورکړې ده؟ د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې راته پیغام نو راوستوي او د غراز د ازادي رادیو په غکسپټون کې ماشين کې هم په دې اړه خپل نظرونه پرې خوډلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
فیروز عزیزی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د نفتو درسولو پروژه پیل کړي. د دغه وزارت وایي عبدالقادر مدفین آزادی راډیو ته وویل چې دغه پروژې له پلي کولو سره به 50 میگاواټ برېښنا هم تولید شي.
تحلیلونه سبا د ګاز رسولو پروژه د چاغې کې به مونږ د خپل افغان ګاز تصدینه مستهلکونو ته ګاز رسولو بل ګازونه انرژي تولید کړي. دا پروژه د ټولس میاشتو لپاره تر هاشوي د
خغلې متفي وایي د دې پروژې په لیکولو سره به په جوزجان ولایت کې د هایدروکاربون یعنی نفتو څاګانې رغول کیږي چې شپږ میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د نوموړي په خبره د قانونو وزارت په پام کې لري چې د تورته نورې پروژې هم پلي کړي ترڅو د افغانستان د ګازو د تولید له 50 حوزو ګټ پورته شي. د یادونې ده چې د هایدروکاربون پروژې له پلي کېدو سره به سلګونه کسانو ته د کار زمینې هم برابر شي. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي له 50 ورځې ځنډ وروسته نن د تورخم الویلار د افغاني محصولاتو د صادراتو په مخ خلاص شو. دغه بورډ مشر رحمت الدین حاجی قانون ازادي راډیو ته وویل چې د غلار د کمیشن کاری او فساد لامل د پاکستان لوري تړل شوی و.
کمیشن کارانو باندې د پاکستان پر طرف ولکه یا تل کلداري پر یو محصول باندې وځه کړو او نن بندر د ټول خلکو د تورخم بندر د ټول ترانزیت په مخ خلاص دی.
خغلی حاجی غوی په دې موده کې هر ورځ سلسله د افغاني محصولات موټر درول شوی و چې افغان سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اړولي دي. د کابل په شاسو سره کې څوبه نه سره په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغاني لس پوله، یو یورو نه اتیا افغاني نوی پوله، یو انګلیسي پاون نه نوی افغاني، یو سعودي ریال یو ست افغاني شل پوله، زر هندۍ کلداري ولس او اویا افغاني، زر ایراني تومان شپږ افغاني شل پوله او زر پاکستاني کلداري 1510 افغاني.
د ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم یو سمې د نړیواله موضوع له ایران سره پاړي کو کې د ترنګلتیا په هوچ کې امریکا غوړی له خلیج څخه د تیلو د بیړیو د خوندي تیرېدو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړی دی. د ائتلاف د دندو په اړه نور جزئیات به زموږ همکار اسمت سروان وورو چې د په استودیو کې سره د سروان صاحب لومړی د ائتلاف په اړه اوریدونکو ته وایي چې آیا امریکا رسما د هغې د جوړیدو اعلان کړی؟
نوری صاحب نه، امریکا تر اوسه پورې رسما کووایم اعلان یې په یو شکل سره کړی دی، په یو شکل یې نه دی کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د دې ائتلاف یادونه کړې ده. او اول خو باید دا ووایم چې د امریکا متحده ایالاتونه په دې پلان کار کوي چې د یمن او ایران اوبو ته له نږدې ستراتیژیکو سیمو څخه د بیړیو د تیریدو د خوندیتوب لپاره د پوځي ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې کړې چې د ایران او واشنگټن اړیکې لا ترینګلې شوې دي. د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په دې برخه کې له څو هیوادونو سره په سلا مشورو بوخت دی. امریکا وایي چې په وروستیو کې په دې سیمه کې ایران د تیلو پر څو بیړیو حملې کړي، خو ایران دا تور البته د پخوا په شان رد کړی وي او نه مني.
د ائتلاف اصلي هدف څه دی او کوم هیوادونه به پکې شامل وي؟
جنرال دانفورد ویلی چې د دې ائتلاف هدف دا دی چې په باب المندب او هرمز تنګي کې د بیړیو د تیرېدو امنیت خوندي شي. د اټکل کړی چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا ته څرګنده شي چې کوم هیوادونه د دې ابتکار یا د دې ائتلاف د ملاتړ لپاره لازمه سیاسي اراده لري. یعنی اوس ویلی شو چې تر اوسه معلومه نه ده چې کوم هیوادونه به په دې ائتلاف کې برخه ولري.
که څنګه تاسو مخکې اشاره وکړه چې ائتلاف مسؤلیت به څه وي، خو داسې په مشخص ډول کوو چې مسؤلیت بته او دند به چوي.
د هغه پلان پر اساس چې ویل کیږي په ورستي ورځو کې نهایي شوی او جنرال دانفورد یې هم یادونه کړې ده، امریکا به د عملیاتو د قماندې بیړۍ برابرۍ کړي او د څارنې او تجسس دند به په غاړه واخلي. د ائتلاف نور غړي به د قماندې د بیړیو په شاوخوا اوبو کې ګزمه کوي. د ائتلاف د نور غړیو هیوادونو بل دند به دا وي چې د خپلو تجارتي بیړیو د ساتنې لپاره به د ګزمې بیړۍ سیمې ته راوړي. په ورستیو کې په څو بیړیو باندې حمله وشوه، مخکې مو اشاره وکړه، او امریکا او ځینې لویدیځ هیوادونه وایي چې ایران دا حمله کړې وه، خو ایران یې نه مني. ایران په وروستیو کې بیا خبرداری ورکړی دی چې که چیرته د دوی ګټې له خطر سره مخامخ شي، دوی هم بې تفاوته نه پاتې کیږي. نو همدا تشویش موجود دی چې ایران ممکن بیا هم د تیلو په بیړیو حملې وکړي.
البته دغه خبرداری چې ایران ورکړی دی وروسته له هغې د خبرداری د ایراني چارواکو لوړ پوړو پوځي چارواکو لخوا زیات شوی وروسته، البته لدی چې تیرونی د بریتانیا سمندري زواک په جبل تاریخ کې دی، ایران د تیلو یو لوی کشتی ونی ول تر اوسه ضبط کړی ده، او ایران ګواه کړی چې د کښتۍ باید را خوش کړی، کنه موږ به هم پر ضد اقدام وکړو. او د ایران د وسلوالو زواکونو البته د سپای پاسداران انقلاب زواک عمومي قومندان خبرداري ورکړی و چې د بریتانیا کښتۍ به ونیسي په همدغه هرمستنګي کې. ډیر مننه کور ودان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو آوری مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې خی نن په انګلستان د انګلستان په مانچستر کې د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه چې فاینل لوبه چې د کرکټ فاینل لوبه د باران له امله لرېدلې وه بیا هم ونه شي. خو راځو د افغانستان د کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ټیم چې په دې لوبو کې ګډون کړی و نه واړه لوبې بایلودي او بیرته افغانستان ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین د دې ادارې په اجرایوي چارو کې د چارواکو له مداخلو شکایت کوي. د دې ادارې سرلاکار تاج ملک عالم ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ په چارو کې د هغو چارواکو مستقیمه مداخله چې د بورډ غړیتوب لري د افغان کرکټ برخلیک به له ستونزو سره مخامخ کړي. خو د کرکټ افغان مبصر ابراهیم مومن وایي چې په افغان کرکټ بورډ کې د یی چلند ستونزې را پیدا کړې دي. نور تفصیل به له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د افغان کرکټ بورډ سلاکار او د افغان لوبډلې پخوانی روزونکې تاج ملک علم وایي د کرکټ بورډ په اجرایي چارو کې د دغه ادارې د ممبرانو یا غړو له لوري مستقیمه لاسوهنه به د افغان کرکټ برخلیک له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی علم وایي که دغه لاسوهنې روانې وي، لرې نه ده چې د کرکټ نړیواله شورا له افغان بورډ خپل دایمي غړیتوب واخلي.
دوی دا کرکټ بورډونه چې دي دا له سیاست او بالکل خپلواک دي، چې دا د آی سی سی په قوانینو کې دا ډېره خطرناکه خبره ده. هغوی ته دا معلومات وشي چې ګورنمنت مستقیما د دوی په ټولو چارو کې مداخله کوي، بیا خو کرکټ آی سی سی سره بدنام کی دغه موجوده چې کومه حصه د عاطف مشال لخوا روانه ده انتقامي او یعنی برخورد کوي. هغه
تجملو کلم وایي د کرکټ بورډ غړي باید د بورډ لپاره کلنۍ بودیجه او کړنلارې وټاکي. خدای دا کوي چې د افغان کرکټ بورډ غړي د بورډ په اجرایي چارو کې د لاسوهنې تر څنګ د لوبډلې په جوړښت کې هم کار لري. دا په داسې حال کې دا چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د سرپرست اجرایي رئیس اسد الله خان، د کرکټ د ملي لوبډلې د منیجر نوید سایم او دولت احمدزی دندې ځنډولې دي. ښاغلی عالم تور پوری کوي چې د یادو شویو کسانو دندې د کرکټ بورډ د غړو په ځانګړي ډول د عاطف مشال له لوري ځنډول شوي دي، او حتی د یو شمېر هیوادونو له رسنیو سره په خبرو کې یاد کسان مجرمان بللي او ورته ویلي دي چې له دوی سره به قانوني چلند وشي. تجملو کلم وایي ښاغلی عاطف مشال هڅه کوي چې کرکټ بورډ ته خپل کسان د مسؤلینو په توګه راولي، او حتی په لوبډله کې د خپلې خوښې لوبغاړو ته ځای ورکړي چې دا د کرکټ د نړیوال شورا له قوانینو سرغړونه ده. خو افغان کرکټ بورډ په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. لاطف مشال سره په اړیکه نیولو بریالي نه شو، خو د ولسمشر سلاکار او د کرکټ بورډ بل غړي ضیاء الحق امرخیل څو ورځې وړاندې رسنیو ته دغه پریکړه سیاسي او عقدایي نه بلکې د افغانستان د کرکټ د خوالي لپاره اقدام بللی و. ښاغلی امرخیل ویلي چې دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ټیم کړنې ارزولې دي. دا ناندری وروسته له هغې زیاتې شوې چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې افغان لوبډلې هیڅ بریا ترلاسه نشو کړای. په همدې حال کې د کرکټ افغان خبریال او تبصره کوونکی ابراهیم مومند وای په افغان کرکټ بورډ کې سیاسي لاسوهنې د دې لامل شوې چې د لوبغاړو او اداري کارکونکو ترمنځ د بېاعتمادۍ فضا حاکمه شي.
کرکټ بورډ یو داسې مشر به داسې پیدا نه کړي چې هغه په میرټ باندې راغلی وي، ټول د سیاسي اړیکو څخه او واسطو څخه په استفاده باندې دغه مقام ته او دغه موقف ته رسېدلی دي. او نتیجه داسې ګوري چې بې اعتمادي فضا په کرکټ بورډ کې د کارمندانو ترمنځ، د مشرانو ترمنځ او د لوبغاړو ترمنځ اوج ته رسېدلې ده، او چې اداره هم تقریبا له سقوط سره مخ.
ښاغلی مومند له حکومت غواړي چې کرکټ بورډ له سیاست لری وساتي او داسې کسانې د مسؤلینو په توګه وټاکي چې د کرکټ په چارو کې لازمه تجربه ولري.
و امرودل چې د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین وایي د بورډ په اجرایي چارو کې چارواکو مداخله ښایي د افغانستان کرکټ ټیم اعتبار په نړیواله سطح زیانمن کړي. مخکې مو د په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام لوبو په باب د هند او نیوزیلند ترمنځ د پرونۍ لوبې په باب واورېدل. دغه لوبه پرون د باران له امله وځنډېدله. نیوزیلند پچه ګټلې وه، توپ وهلې کړي وو. پرون یې په وڅلوېښت اور کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 211 منډې کړې دي او لوبه وځنډېده. نن هم معلومه نه ده چې دغه لوبه به بیرته پیل شي که نه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
زو دلته خبرې کوم چې غونډه په قطر کې له دغه نن نه دی وربند اعلان وکي. بس دا وربند یو چې دی ورځې 500 نفر ته مګټ رسیدي. 500 نفر په افغانستان کې مري، 500 تر 500 پورې زخمیانېږي. بس دا هم غټه ګټه رسیدلې. بس دا نن نه ویسته وربند اعلان کوي. نورم په مخه ښه
سردار محمد کندهار ولایت خاص ولایت می جنگ متوالی دی. دا چې طالبان مذاکرات کوي او موږ د سولې خبرې کوو. سیلته خبرې کړي په غزنی ولایت دا د پټاو دا کوچنیان ماشومان چې وجل سوي دي. دا انډین اته پټاو کړی دی. دا د مکتب مسجدونو شاګردان چې شیدان سوي دي. دا جواب بیا څو کور کوي. دا څنګه بل افغاني مذاکرات چې ګټو درکه معلومیږي نه. ابل ورځ په کابل کې پښاو افغان سیاستوالو سزما دا یل دا څنګه سیاست دی. باید په چرته چې افغانستان جوړ کړي، نه په چرته چې افغانستان وران کړي. دا څنګه سیاست دی. پرې اړه د دوه خبرې پرې اړه دي. هغه څونه دا چې څونه مالي لګښت دي، څونه چې موږ ته لیوالي دا افغاني ګټه لا ولاړه وکړي. دې دې موږ شر په دې حساب دا یل دا چې روم د دې چې افغاني مذاکرات کوي په وسام خو یې وشه خونونه چې هغه نن ټول شي دا نه ټول ختمي. وسلام.
ګجرات ولایت خبره کوم مهاجر چینه مهاجر ډیر په بغالات کې گزاره کوو چې څنګه د پراتیو مؤسسات یا دا د هرات مهاجرین یا وادي سره هیڅ کومک نه کوي سره د دې چې سره وخت د مهاجرین مخالفت هم کوي نو خلک ډیر په لږ کې دي خلک ډیر په بد حالات کې گزاره کوو نو که چیرې دا زموږ غږ دی چا پورې ورسېږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
کورمو ودان د ستاسو پیغامونه چې د افغان بیس او بخې چې د ازادي لړ په اکسپټون کې ماشين کې مې پرخیو د افغان بیس ماته سوال تل شمیرې لاره هم کوي چې موږ ته پیغامونه راوستوي د خبرونه دوه منې مایته ورسېدو وړاندې د ازادي لړ د زهرو کاروان او نې ځ خبرونه درته لرو خو اوس فر به ظاهر سټډیو کې د افغان سانونه لري د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ووروي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخیستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 5م کلني کنفرانس کې سوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت د استیناف محکمې دوه اداري کارکونکي د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویلي چې پیش نن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. روسی چارواکی وایي د سایبیریا په جنوبي سیمه ایرکوتسک کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 4 تنو ته رسېدلی دی. د دې سیمې د بیړنیو حالاتو مسؤلینو ویلي چې 10 تنه نور لا تر اوسه لا درک دي او 406 اتیا تنه د زخمونو له کبله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هرموز تنګي او بابل منده په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یوې پوځي ایتلاف د جوړولو پر طرحه کار کوي او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبې بیا پیل نن هم د باران له کبله ممکن نه ښکاري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همت او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو په یو کور کې لزګونه کیلوګرامه نشي او کیمیاوي مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو د سرطان تمیشتې پر 9 نیټه په کنګ ولسوالۍ کې پر یو کور چاپو وهل چې په نتیجه کې 240 کیلوګرامه تریاک او 9 کیلوګرامه هغه کیمیاوي مواد هم ونیول شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کېده. تر دې مهاله د دې موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې 90 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل لومړی عملیات په غنیخیلو او سرخرود ولسوالۍ کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو وکړل چې په نتیجه کې تر 30 کیلوګرامو ډیر چارس او 25 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې پولیسو د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 10 کیلو تریاک وموندل چې په پام کې به یوې گاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق شي. د دې دوو پیښو په تور شپږ تنه هم نیول شوي دي. په هرات ولایت کې تر 30 تنه ډیر نشي او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق په هرات ولایت کې د دې نیول شویو موادو د سوځولو پر مهال وویل افغان امنیتي ځواکونو د 1990 شمسي کال له پیل څخه بیا سکال د جوزا د میاشتې تر پایه پورې 302 کیلوګرامه هیروین، 10 کیلوګرامه مورفین، 309 کیلوګرام تریاک، 415 کیلوګرام چرس او 300 کیلوګرام کیمیاوي مواد نیولې چې د سرطان د میاشتې پر لسمه نیټه وسوځول. د یادول وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور د دوو بهرنیانو په ګډون 415 تنه نیول شوي او دوسی د عدلي او قضایي مرکز لخوا نهایي شوي دي. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې په کابل ولایت کې نږدې 1 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر لسمه نیټه د کابل شمالي، جنوبي او شرقي دروازو باندې درې عملیات وکړل شي، په نتیجه کې 4.5 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس د قاچاق لپاره په موټرونو او سفري بکسونو کې پټ کړل شوی ول.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سوجې وروسته به د نشې موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي.
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه به کوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه لاس اخلي.
د بامیانو ولایت په یو راپور کې به واورو چې نشه یي موادو د دې ولایت په سلو کې 12 ته زیان اړولی دی.
شکر کشتی مواد به طور رسمی که
لینی کمرغه چی پا بامیان ولایت که پر رسمی دول ده نشه موادو ده که اختراپور نلرو.
دا چه المنز ده نشه پا پریشوولو که سمر وانده لری او سمر متعدل منزونه نکوی پا دی اره لمولوی رزوانولانی عزیز سر مرکه لرو.
کلا چه منز ده رختیا و منسی د هر کس په فحشا او منکر وسخه واحد وسیله خدای د موږ د پاره منځ را خدل.
د حیات الله په نوم یو معتاد وای چې کور خرڅ کړ او هغه پیسې په نشو باندې ولګولې.
خو دوستانو همکارانو ټولو به اوس کومک به کوم کاری به کول وسی نه کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟ رښتیا هم ښکلې ده کنه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
وست د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشې موادو له کاروبار څخه لاس اخلي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي چې طالبان باید د سولې پر روانو خبرو کې دا تضمین ورکړي چې نه یوازې دا چې له تراګورو ډلو سره به اړیکې پرې کوي، بلکې د نشې موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه به هم لاس اخلي. خو کارپوهان بیا د افغانستان دولت د کوکنارو د کښت په برخه کې ناواسه بولي او زیاتوي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې ښیي چې ډیری کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د طالبانو کار بولي او زیاتوي چې طالبان یوازې په فراه ولایت کې د نشه یي موادو له کارخانو څخه ډیری پیسې په لاس راوړي، ځکه نو باید د سولې په روانو خبرو کې له طالبانو څخه دا تضمین هم واخیستل شي چې نور به د نشه یي موادو کاروبار نه کوي.
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه به کوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه لاس اخلي. په دې کې شک نشته چې طالبانو د نشه یي موادو قاچاق ته خوندي فضا او مناسب شرایط برابر کړي دي. له دې فضا څخه د نشه یي موادو قاچاق کوونکي او خپله طالبان هم ګټه اخلي.
تر دې وړاندې طالبانو په یو خبره شوې خبر پاڼه کې دا تور رد کړی و چې ګواکې دوی د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاق کې لاس لري. د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګډ راپور پر اساس د تیرو څو کلونو په پرتله یوازې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو د تولید کچه کمه شوې وه چې علت یې وچکالي وه. کارپوهان د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت پړ بولي او وایي چې د نشه یي موادو د کښت له پراخېدو سره په افغانستان کې ناامني هم ډیره شوې ده. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون پخوانی غړی رڼا ترین وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي.
دا به ډېر بې وخته یې چې دی اوس په حال دغه موضوعګانې چې دی خپل هم نشي کنټرولولای، د سولې په خبرو کې را مابېسته کې ولې چې دا نړیواله ستونزه ده او نړیوال باید پر دې باندې مخکې له مخکې فکر وکړي او پر دې باندې دا شرایط غوره کړي چې دی د مواد مخدر ستونزه هم د افغانستان څخه د بیخه وکاږي. دا کچیر په دې ته نړیوال توجه ونه کړي، د افغانستان د حکومت په خلاصه نه کیږي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدیتوف له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په غونډه کې ویل چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده چې دولتونه په یوازې ځان مبارزه نشي ورسره کولای.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور ما اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې افغان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشئی موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. وس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو حال اخلو. په بامیانو ولایت کې د نشو له امله د زیانمن شوو خلکو ډیری زلمیان او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل ډیری نشي مندي او پلرونو د خپل کورونو په سرپټو ځایونو کې نشي کوي چې لدی عمل اولادونه هم په اوږد مهال کې په نشو اخته کیږي. د بامیانو ولایت د محتاجینو د روغتون مسؤلین وایي چې محتاج میرمنې د خپل نشو له امله شرمیږي او روغتونونو ته نه ورځي او غواړي چې په خپلو کورونو کې درملنه وسي. په دې اړه عباس نادری راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنی کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادینو ډیروالی د دې ولایت محلي چارواکي اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت د ټولنیزو چارو مرستیال لطیفه محسنی وایي چې د دې ولایت ډیری معتادین ماشومان دي.
شکر کشت مواد به طور رسمی که
لنی کمرغچی په بامیان ولایت کې په رسمي ډول د نشي موادو د کښت راپور نه لرو، خو له بده مرغچی د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. باید څیړنه وشي چې لاملونه څه دي. موږ چې د معتادینو کوم شمیرې ترلاسه کړي، ډیری معتادین ماشومان دي.
پایینم زیاتر گزارش او آمار به دست ما میاد.
د بامیان ولایت محلي چارواکي زیاتوي چې د دې ولایت په سلو کې 12 نفر د نشي موادو له عمل زیانمن شوی دي. د دې ځانمن سویو خلکو لړل څخه په سلو کې شل یا خځې او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل چې په نشو باندې د اخته کېدو او ځانمن کېدو عمده علت په کوټو او سرپټو ځایونو کې نشي کول دي.
دلایل مختلف بوده میتونه از جمله
په نشو باندې د میرمنو اخته کېدل ګڼ شمېر لاملونه لري. یو لامل دا دی چې معتادین په خپلو کورونو کې په سرپټو ځایونو کې نشي کوي، چې له دوی سره په دې سرپټو ځایونو او کوټو کې د هغوی ښځې او ماشومان هم اوسیږي. له دې لارې هغوی ته هم په غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له امله زیان وراوړي او په اوږدمهال کې په نشو اخته کیږي. په بامیانو کې څو ځلې داسې پیښې شوي چې ښځې او ماشومان پر معتادینو باندې نشئی مواد خرڅوي.
خزینه معتادین شرمیږي چې د درملین لپاره روغتیايي مرکزونو ته ورسي. له همدې عمله په بامیانو ولایت کې خزینه معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د معتادینو د درملنې د یو مرکز رئیس ډاکټر خان محمد ایوبی د معتادو میرمنو د درملین لپاره ځانګړی روغتیايي مرکز یو اړتیا بولی.
د مرحله کې تواستونشن بشونه د مراجعنه میکنه
تر دې حدا معتاد خزي د نارینه معتادینو د درملنې مرکزونو ته نه ورزي، ځکه چې احتیاط د ځان لپاره پیغور غني او پټي ساتي. دوی هڅه کوي چې په کور کې درملنه وشي، خو کله چې په کور کې درملنه ونه شي بیا یې موږ ته راستوي او موږ یې درملنه کوو. د معتادو خزو ډیروالی ډیر د اندېښنې وړ دی. که معتادو خزو ته یو ځانګړی روغتون جوړ شي، دوی به وکولای شي چې په ډیری اسانۍ سره دې روغتون ته ورشي او خپل درملنه وکړي.
د بامیانو ولایت محلي چارواکي د معتادینو د شمیر ډیروالی ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیايي اسانتیاوي کافي نه بولي. دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ژمنه کړې ده چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره به په دې ولایت کې ځانګړی شل بستریز روغتون جوړوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره
په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې لمز د نشې په پریښولو کې څومره ونډه لري. په افغانستان کې سره پاسه 2 لک کسان په نشو اخته دي چې ځینې په 3 میاشتو کې یو لمز هم نه کوي. دا چې لمز له محتاجینو سره د نشې په پریښولو کې څه مرسته کولای شي، کورنۍ، دینی عالمان او حکومت څنګه کولای شي چې محتاجین لمز کولو ته وهڅوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل مولوي رضوان الله نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې که په ټولنه کې دومره ډیر مسلمانان لمنځونه نه کوي ټولنې ته څومره زیان دی؟
لمونځ د اسلام د مهمو ارکانو څخه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دین لمونځ قائم که هغه دین قائم کړه، چا چې لمونځ ونه کړه نو هغه دین ونړاو. دا چې اوس یو ډیر تعداد مسلمانان ورونه په نشه یي توکو باندې اخته دي، دې خو ټول عمر خمار په حالت کې دي یا د نشې په حالت کې دي. دا دواړه حالت اسلام نه خوښوي. خدای و چې تاسو مونږ کوي باید پوسئ. نو هغه څوک چې ټول عمر مونږ نه کوي، هغه څوک چې ټول عمر په ځان باندې خبر نه وي، هغه ټول عمر هغه نشې، هغه اپین استعمالوي، پوډر استعمالوي، دا د خدای د غضب سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې یو ګناه وکړي د هغه پر باندې تور داغ لګیږي، کدی توبه ونه نسي دا زیاتیږي. نو څوک چې 15 وخته مونږ نه کوي عین شکل لا. اصلا اسلام یو عاقل، ویخیار، بیدار دغه شخص غواړي. پیغمبر علیه السلام وی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. قوی مؤمن چې دا د هغه مسلمان نه چې هغه د سلار اختیاري چې د هغه فکر، عقل، جسم ته ضرر رسي، هغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بهتره دا وی. نو په دې لحاظ باندې د مونږ کول په هغه صورت کې خدای ته قبول او منظور او شریعت ته منظور دي چې هغه سالم عقل ولري، سالم فکر ولري، او دغه دوه امتیاز د نشئی او د پوډری له دونه خدای اخیستی دي. خدای جل شانه دا حکم نازل کړي تاسو د سه حالت کې مونږ مکووي چې هغه تاسو فکری توازن یا د نشئی په حالت کې استي یا تاسو نه پیږي چې ته خدای لوی بیانوي کړي خدای خو نه خدستا شرکی الفاظ استعمالوي، ځان ته خیرا کوي که دعا کوي.
لمونځ له معتادینو سره د نشه په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
خدای جل شانه فرمای ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. هر هغه څوک چې منځو کوي، قاتل له قتل ګرځي، زانی له زنا ګرځي، سارق له غلا نه ګرځي، هغه څوک چې نشه کې هغه د نشه سره ګرځولای شي، ځکه د دې خلکو نظام پټي. او مونز هغه څه ده چې تا خلکو ته ښکاري، ستا شخصیت تبارز کوي. کله چې تا پاکې جامې واغوستلې، نشه ونه اوسېدلې، 15 وخته مناسب پابند مسجد ته لاړې راغلې، دا کولی شي چې کاملا نه چې یوازې د نشې د پوډرو د تاریاکو په مخنیوي کې کار کولی شي، بلکې د هر قسم ناروا په مخنیوي کې. ان الصلاه بېشکه مونز ده چې تاسو تنها عن الفحشاء والمنکر. فحشاء د زناونه، منکر هغه څه چې نامناسب حرکات دي، د دې نه تاسو مونز منې کوي. کله چې مونز د رښتیا او منسي د هر قسم فحشا او منکر څخه واحده وسیله خدای د موږ د پاره مونږ راخوله.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسولیت لري سي د هغوی درملنه وکړي او لمنځونه ته وهڅوي؟
پلار او د مور او د کورونو د مشر دا مسولیت ته چې دا بچي زوی وراره دغه د کور وګړي د دغه څه بد اعمالو څخه یې د مخنیوي ونیسي.
د دینی عالمانو مسولیت څه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی جل شانه وی چی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ته ورسو هغه چی زدر توایم، فین لم تفعل کتا چی تداکارو نکو فما بلغت رساله، تا د خپل رسالت مسولیت نه دار کړی. د عالم خو لا زیات مسولیت ته پټولنه کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چی تاسو کله منکر ولید نو منکر بس تاسو په لاس د فکوی، د لاس ته حکیمه طبقه ده، او کچیر ته د طاقت نو د زبی خود علماو مسولیت ته چ علماء بخامخه یس وخت کی غفلت نکي. اسلامي ټولنه بالخصوص افغاني ټولنه په علماء باندې سخت اعتقاد او اعتماد لري. نو باید دې کوشش وکړي چې د پوډریانو د نشراوډونکو خلکو حتی کرونکو ته اخیستون کې ته او بلکې استعمالون کې ته مهیا کېدونکو ټولو په حق له باندې شرعي مسولیت ادا کړي. علماء مهم مجالس ته لاسرسي لري، لکه د منبر د لارې نه، د جمعو په ورځو کې، د اخترونو په ورځو کې، د جنازو په ورځو کې، د نکاحګانو په ورځو کې، د غم خادي په ورځو کې، هر مجلس کې خامخې عالم موجودي. څه کم ځای کې لازم وګڼله باید علما خپل عام تام رسالت د خلکو په وړاندې باندې سرته ورسي. علما باید کوکنار دي، بنګ دي، افین دي، شراب دي، دا اوسنۍ اصطلاح تابلیتونه دي یا پیشکاری دي، د دې په مخنیوي کې کاملا رول لرلی سي باید ویلو بي.
د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخه کې څه مسولیت لري یو اسلامي نظام؟
اسلامي نظام بالخصوص د معتادینو په حق باندې هغه چې 2 لک یا 2 لک نه زیات غسانان په الحال یا مړ دي یا د مرګ په درشل کې ناست دي، د دوی په وړاندې باندې کاملا د خدای په وړاندې مسول دي،
اول رای مسول زمنګ رئیس جمهور د مملکت ده، ورپسې وزیر ده، ورپسې والی ده، او دغه خلکو د پاره درملنې مسولیت لري او د پالنې مسولیت لري، بیرته د عادي حالت ژوند ته درستنېدل مسولیت لري. دین خدای پښتنه تکي که دولت دغه سي کارونه مخنیوي ونه کوي، خدای نه خسته دولت سره د دې خلکو ټول د خدای د عذاب په اخته کېدو امکان شته.
ځینې معتادین شکایت کوي سي کله د لمانځه لپاره جماعت ته ځینو خلک یې نه پرېږدي، وایي سي تاسې غلاوې کوي، په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
معتادین باید د ځانه شکایت وکړي، دی خپل ځان سره ظلم کړی. پښتو کې مونږ وایي کاڼي اخلي ځان په ولې ملامت څوک ده؟ تا خپل ځان ته اهمیت نه ده ورکړی. ملک ملک خپه کیږه، ملا ملا خپه کیږه، مد جماعت د سب سره د شریکوان نه خپه کیږه. تا په خپل ځان رحم نه ده کړی، تا په بچی نه ده کړی، تا په میرمن نه ده کړی. کله چې مسجد ته راځي پام اصلاح باندې اکثره د دغه خلکو ده دغه سي پیښې کیږي. هغه دومره حتی محتاج سپلی پټی. او بل شرعي مسله دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو مسجد ماشوم او لیوالي نه پاک وساتئ. او نشه راوړونکي خلک اکثره عقلي او فکری توازن نه لري. د تمیز د پاکو د ناپاک نسی کولای، جامع خراب وي، پخې خراب وي، باید اول ځان باندې ورحمیږي، ځان د پاکي سوګم نسی منی کولای.
د نشې په پریښولو کې د لمانځه د ونې پاره مو له مولوي رضوان الله نیازی سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو حیات الله د سروبي بند تحویلدار دی. دی وایي چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي. په خوا یې کور درلو چې هغه یې هم په نشو کې بایلود. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او وروسته څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
2 کاله مکتب مې ویلی او 2 کاله مې انسټیټیوټ کثیر الشتوي کې مې درس ویلی. بخش د ادارې او منیجمنت کې پلان د برښنا شرکت کاروان دی. مینه پوځي تولید کې به سروبي کې اول کال مې پلان مړ شو. یو کال بعد مې مور مړ شو او بیا لږ داسې حالت و. سګرټو مول سګرټو نه په 400 راغلو، 400 نه سرورو په دا شیشه په دغه باندې راخته شو. به یو ورځ کار تتلم، 2 ورځې بند تتلم، 3 ورځې بند تتلم. غیر حاضری دم با کوم رخصتیان چې وی با قانوني رخصتم لره غبم خام ختم کړی و. دا نور به ورځې په غیر حاضر کیدم خمار و پراته به ونه سږی دی بنو شو. مغز بم خراب و، کار به نه کو. اعتبار اعتماد درس د منځ ته لريو. پوخا دوستان او دمکاران او ټول به اوس کومک به کوم کاری به کول وس نه کول. مخز د تل قانون مسولیتو تیل توزیع مثلا روغنیاتو داشیان بازګشتي تیل د برخ تیل دا چکه واردا او صادره دا نه فافته کې به 3 ورځې تلمنو. یو کور ملته کې توت کې وغه من لاس ورکم کې 10 لک روپیه کور په 2 لک مې ورک. اغه نو بس دې په خاطر چې نه قرضدار شوم دل نه وخت پیسې قرض کړ، بل نه قرض کړ، کور نه دغه کا ولا 0 روپیه زما ما شو. په ولا 0 روپیه کې به مې ته شپږ 0 کور خرچه کېدل. یو څه بس موږ د نشي هغه کېدل، یو څه مې سیګریټو د شانو کېدل، بس څه بنو پاتې. بیا د غیر حاضری د حالت تراولو بیا به ما کور خرچه کېدل. نورې پیسې به اتحادیې نه قرضولې تر بل ما شو پورې. تقریبا ولا 0 ما شو. په ولا 0 روپیه کې به شپږ 0 به ما شته. نورې به ټولې دولت ته نه وزه کولې. په غیر حاضری تقریبا 100 لک روپیه وانی ورکړی لاسه. ځکه د ورځې 900 روپیه مصرف لا. مخکې سالم او عقل مې سالم او بدن مې سالم او تیار مو مچاغم. اوس یکتان ما سپین کړي سر ځان مې سپین دی. نور مغز مې صحیح دی چې کار نه کوي. نو جسمانی چې داسې لږ دغه وکړم، حرکت وکړم، ستړی کېږم او دغه کېږم. مخکې به یونیفورم سره تلو وظیفې ته، سم منظم و جهاز ناس به وو چې بلاړو لو وظیفې ته. یونیفورم به نه وم، دا شخصي کالیو کې بلاړو هلته ناس به وم. چوکۍ په سر یا به اوده یا به یخو چې به وبه غورځېدم. 3 ورځې 2 ورځې جګېدی به نه شو. نه مو بچ کړی، نه م ډوډۍ خوړه او نه به بس انډیواله سترګې لوچې دي. چا چې به غږ وکړ ډېر به تاثیر پې کوو. ټول سخوتو انډیوالان، هر څه ملګري، خپلوان، ټول بس هر څه سخوت شوي. څه سرمایه چې په دري وه ټول نه لاړ. موټر لاړ، پیسې لاړې، کور لاړ. تقریبا 2.5 روپۍ د برق او قرضدارې.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یو شایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخیس پنجرې کېږم له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملا غواړی
ولی نه غواړو راځه خدای دې راولا
خورې داس پېدې در وکړځه و چې مې نه داړي
چې خبرکښه
سلام علیکم څنګه یې شې جوړه یې
شکر ده تاسو ښه یاستې په خیر راغلی
ته شې سره جوړه یې
راځه خورې دلته کېنه
سمد
لیلا لورې دا غبالښت خورته کېده سمد موري
سپین کړی ته تللې وم ډېر تجه سم مال ساز کړبو وو چې سبا بیا به ولاړم
خدای دې راولا لیلا لري واشه دې ته د تخلو براوړه سما د موري دا د زما
خوري دا دې لور ده
او دا می لور ده
ماشالله د بدسترګو دې خوندي وي ورکړې ده کپیغله ده
نه نه مو ورکړې پیغله ده
نو ولې نو ورکوي
مراکی دې ورته راغلي خو بس نصیب نو شوي او به ګورو چې ورسته چکیږي اها دادا دی او به می راوړي
خیر اوسې لوري خدای دې ښه بخت درک
ښه خوري اوس درته وایا چې شین چای چکی کتور
خوري چای نه چشم تکلیف مکوي
چای خو هیڅ تکلیف نه دی اوس دوستی دم کیږي
خیر اوسې خدای مو روزي دې راکا
د ډوډۍ وخت نږدې دی ډوډۍ به تیار کو
ډوډۍ مو نوش جان سره کور ته زما چې را باندې نه وخت کیږي
پاته شې چې لګوسا شي بیا به ولاړ شي
نه اوس زما بیا راځم له خیر سره وای یو ورځ دې بل ورځ شناخت
هر وخت خدای دا ولا
ش زن اوس ولاړم د خدای په امان
په مخه دی ښه
سلام علیکم
وعلیکم السلام زوی ستړی مشه
خیر سی ادی
لالا ستړی مشه
خیر سی
زوی نن یو زری در باندې کوم
د څه شي سره موري
زری دادی چې دا څه شایسته چلی می درته پیدا کړی دا چې په توج باندې کې بجنه ویلې دلې
دا خو خزیره دی
موري زه خو نه خبره دنجلی څوک ده
موري ملالې خو وای دنجلی څوک ده
دا د نیو کلی یو انجلی ده لیلا نومیږي
کومه لیلا د سالارا کلور یادوي
هو د سالارا کلور لیلا یادوم
ملالې د انجلی تام لیدلې ده
هو ما لیدلې ده
رښتیا هم کولی ده کنه
هو کولی ده خو یو مشکل لري
څه مشکل
څه مشکل لري
مشکل دا دی چې تریاکی ده
څه شای تریاکی ده
لوري بیا ځای پنجلی ټول مپوري کاوه
موري تور نه دی رښتیا وایم
ما تاریا کنه شذل دلی دی تارو نارو تک جری وی او دانجلی شایسته او لکه ګلاب داسه تازه ده
ملاله ته څنګه پوښ چې دانجلی تاریا کی ده
زموږ د کلی دی حاجی سرور اکا د زوی واده ته راغلی و ټول خزو ویل چې تاریا کی ده
نو شذ خو نه کم په خلکو په څیر تورونه تری شخصي دښمنی به یو سره درلودله
یا وی خزه به دښمنی ور سره درلوده دوه به دښمنی ور سره درلوده د کلی ټول خزي خو به دښمنی نه ور سره لري
مورې که زما منه تر دین جلی تیره شه بلن جلی به پیدا شي
زویه دا چې د خلکو خبرې دي تر یې کینجلی نو داسې تازه وي
مورې خزو ویل چې ووس تازه په اخته شوی ده ورسته به دا هم د نورو تر یې کیانو غندې تکه ژیړه واوړي خپل مورې هم ویل چې تر یې خوري
مورې څه ویل
په واده کې چې خزو ویل چې دان جلی تر یې کی ده نو مورې په قار شو لور ته ویل ځ چې لاړی شو بس سم دستی دواړي پاتې دلې د کور دروازې ته چې ورسېدې مورې لور ته ویل چې ستاله لاسه ما ته اره خدي غم ده کته تر یې نه خړلای اوس به ولي خزو ما ته پیغورونه راکول خو دې مورې پام نه و چې زه شاته ولاړایم ما ټوله خبره واوري دي
زه از ما خو زړه ته نه لویږي چې دان جلی دې تر یې کی وي
مورې یوازې دین جلی دې تر یې کو مشکل نه دی دې تر یې کی مور اولادونه په ناس کې لا تر یې کیان وي زه په لوی لاس خپل ژوندواله ته واکم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.